السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا آزادی رادیو ته او واژیس د آزادی رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې خو په خبرونې کې ځینې راپورونه هم خپرو اوري چې جمهوری ریاست ویلي طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی او توپیر پکې نسته خبرونه د معمول په څیر په خبرونو پیلېږي انتخابات شکایتونه کمیسیون وایي سبب د ولسمشری انتخاباتو د لمړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي په تخار کې چارواکي وایي چې وسلول طالبانو یو شوونځی په اور سوځولی دی د ډنمارک چارواکي وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسي په شک نیولي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا چهارشنبه به د ولسمشری انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان او منشي محمد قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبرلانو ته ویل چې په دې کمیسیون کې په سلو کې 50 استنافي او استثنایي قضیې څېړل شوي او نورې به هم په راتلونکو ورځو کې بشپړې شي د دې په خبره ډېرې پریکړې د 300,000 لانجمنو رایو په اړه دي چې د کمیشنرانو لخوا یې په اړه د انتخاباتي کړنلارو لوایحو او تخنیکی مسئلو په چوکاټ کې پریکړې شوي دي شغل الیاسی د سوی پریکړو جزئیات په ډاګه نه کړل خو ټینګار وکړ چې پریکړې باید د خلکو او انتخاباتي ډلو لپاره د منلو وړ وي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان زیاته کړه د چهارشنبه په ورځ به په یوه خبري غونډه کې د دې کمیسیون د پریکړو ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي په تخار کې چارواکي وایي چې وسلول طالبانو د دوشنبه په ورځ تعلقان ښار ته نږدې د یوه منځني شوونځي ودانۍ ته اور اچولې د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر پرون ازادي راډیو ته وویل شوونځی په بشپړه توګه له منځه تللی
طالبانو یو لس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالي او د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري ته په یو متوسطه مکتب باندې اور واچوي په دې کې نتیجه کې دغه د مکتب تعمیر او کوم کتابونه او میز چوکي و ټول سوځېدلی
د چارواکو په خبره په دې منځني ښوونځي کې په سلهاوو نجونو او هلکانو شریکې زده کړې کولې د تخار د پولیسو د ویان په وینا د اور لګولو پر مهال په ښوونځي کې زده کوونکي نور څوک نه موجود زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې دا کړی چې دا سیمه د حکومت تر ولکې لاندې ده نوموړي ویلي چې دوی د ښوونځیو حمایت کوي نه دا چې کوم زیان ورته ورسوي د فراول چارواکي وایي په وسلول نشته کې شپږتنه وسلول طالبان وژل سوي دي د امنی قمندانی ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې نشته تیر مازیګر د فراد مرکز په ګورجی سیمه کې وسوه ویل سم چې د نشتې په نتیجه کې شپږتنه تروریست طالبان وژل سوي او درې تنه ټپیان دي د طالبانو یو کلیدي قمندان مولوي یوسف هم ټپي سوی دی د فراد امنی قمندانی ویاند وایي چې په نشته کې یو پولیس هم وژل سوی او بل تن ټپي دی د دې پیښې په اړه وسلولو طالبان حکومت افسره نه ده کړې د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسي په شک نیولي او تورن کړي دي دغه درې کسان د اهواز د خپلواکۍ لپاره د عرب مبارزې د غورځنګ غړي بلل سوي دا ډله د ایران په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې عرب توکمه ایرانیانو لپاره د جلا دولت د جوړېدو هڅې کوي د ډنمارک د امنیت او استخباراتو ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو له 2012 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې جاسوسي فعالیتونه کړي په بیان کې ویلي چې نور څو کسانو په ډنمارک او نورو هیوادونو کې د اشخاصو په اړه معلومات راټول کړي او د سعودي عربستان استخباراتي ادارې ته ورکړي ټاکل شوی چې دغه کسان نن مقدماتي محکمې ته ودرول سي د ډنمارک د امنیت او استخباراتو د ادارې مشر پین پورچ اندرسن ویلي دا ډیره جدي قضیه ده چې په کې سعودي عربستان او ایران خپل ترپګنی ډنمارک ته راوړی ده د ډنمارک د امنیت او استخباراتو د ادارې مشر زیاته کړې چې دوی په غیاب کې د ایران د استخباراتو د هغه افسر د نیول غوښتنه هم کړې چې له دې توطیې سره تړاو لري یو ایرانی ټبره نارویژی د 2013 میلادي کال د توطیې په خاطر د ډنمارک په توقیف کې دی خو ایران ورسره هر ډول تړاو رد کړی دی د چین رهبری تایید کړی چې د نوي وژونکي وایرس په وړاندې د اقدام لپاره کمبودي او نیمګړتیاوي موجوده وي په چین کې د کورونا وایرس له کبله تر پرون پورې د مړو شمېر 415 کسانو ته زیات شو. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن سهشنبه په کورونا وایرس د 46 نورو کسانو د مړې کېدو راپور ورکړی دی. تر پرون دوشنبه په دې وایرس تاخته کسانو شمېر 40,000 او 438 کسانو ته ورسېد. د چین خبری آژانس سینهوا د واکمن کمونیست ګوند په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د نوې خپرې سوې ساري ناروغۍ په وړاندې د اقدام لپاره کمبودي او نیمګړتیاوې موجودې وي، ځکه نو د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې په ملي سیستم کې باید شوالی راوستل سي. د کورونا وایرس له کبله د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې روغتیایي اضطراري حالات اعلان کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې شنبې په ورځ کانګرس ته خپل کلنی وینا کوي. په پام کې د هغه د امریکا ملت او کانګرس ته چې په شدت د نظر اختلاف سره لري د یووالي پیغام ورکړي. د ټرمپ د سږکال وینا د امریکا د ولسمشري د روانو انتخاباتو لپاره ترسره کیږي. ولسمشر ټرمپ د استازو جرګې او مشرانو جرګې ته وینا وکړي. د استازو جرګې اکثریت ډیموکراتانو په ډسمبر میاشت کې د ټرمپ استیضا تصویب کړې وه. اوس داسې ښکاري چې د مشرانو جرګې اکثریت جمهوري پال به ولسمشر ټرمپ ته له لګېدلو تورونو برات ورکړي. ولسمشر ټرمپ تورن دی چې د 2019 د کال په جولای میاشت کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي فشار راوستلی چې د ډیموکرات ګوند مخکښ غړي جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه تحقیقات وکړي. بل مورد دا دی چې ولسمشر ټرمپ د کانګرس د چارو په وړاندې په خنډ جوړولو هم تورن شوی دی، خو ولسمشر ټرمپ د تورونه ردوي او وایي چې کوم غلط کار یې نه دی کړی. د ټرمپ د استیضا د محکمې د بهیر په اړه نهایي رایه اچونه سبا چهارشنبه ترسره کیږي. لاس بجې او و دقیقې سوې. جمهور ریاست ویل طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریز یو دی او توپیر پکې نسته. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې طالبان دې تاوتریخوالی کم کړي. تفصیل له اجمل ان په یو راپور کې اوري.
ظاهراً د تاوتریخوالي د کمغولو څرنګوالی او یا اوربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې یوې احتمالي هوکړې ته د رسیدو خبرې ستونزمنې کړې. په دې ترڅ کې د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تاشکند کې د څرګندونو پر مهال وویل دوی د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د طالبانو لخوا د واقعي شواهدو لیدو ته په تمه دي. د افغانستان جمهور ریاست چې د طالبانو سره په هر ډول هوکړه کې پر وربند ټینګار کوي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د دوی او امریکا د دریځ ترمنځ توپیر نشته. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل
موقف یک موقف است او موقف ایست که
دریز یو دریز دی او هغه دا دی چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه دوه لیدنې درلودي. په هغې کې پر هغو سترو اهدافو خبرې او هوکړې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره مهم دي. هغه یو دا دی چې هر هڅه یا هر هوکړه چې کیږي باید د جنگ یا تاوتریخوالي پای ته رسیدلې یوه اساسي برخه وي او دا د افغانستان د خلکو وختنه هم ده. د صدیقی په وینا وسط امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو اشاره هم دی ته چې موږ باید یو داسې میکانیزم ولرو چې له مخې وکتلی شو چې وسلوال طالبان رښتیا هم له تاوتریخوالي لاس اخلي او کنه، او یا دا چې آیا له دې لارې موږ افغانستان کې یوې پایدارې سولې ته رسیدلی شو کنه. دا ولسمشر غنی د ویان په وینا دا هم امریکایي لوري او هم افغانانو ته مهمې او جدي پوښتنې دي.
اگر تمام خوشنودها
هغه لسی دی کې وایي که د تاوتریخوالي ټولې هغه بڼې چې له جګړې سره تړلې پای ته ورسیږي او موږ د یو داسې اوربند شاهدان اوسو چې له مخې خبرې اترې پیل کړو طبعاً د افغانستان خلک یې هرکلی کوي. د امریکا او متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او نورو لورو څخه د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې دا ځل هر هغه څه چې د سولې د پروسې تر چتر لاندې مخکې ځي پایله یې باید د جګړې او تاوتریخوالي بندېدل وي او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره یوه روښانه لار. د تاوتریخوالي کمول او که بشپړه وربند دا په کابل کې د سیاسي کړیو د بحثونو او د سیاستوالو د څرګندونو توده موضوع هم ګرځېدلې. ریپورټونه وایي طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي، خو د بشپړ وربند لپاره چمتو نه دي. افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوال د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول کافي بولي او وایي د وړاندې تګ لپاره لاره جوړولی شي، خو ولسمشر اشرف غنی او ملاتړي د سولې په هوکړه کې د تاوتریخوالي په بشپړه پای ته رسولو ټینګار کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استاسي رولان کوبیا هم د اوربند په اړه د ارګ د دریز ملاتړ کړی او هغه د افغانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره مهم بللې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل زموږ په باور د تاوتریخوالي دوام یا تاوتریخوالی په هر اندازه چې وي د جګړې دوام دی. وسلوال طالبان تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. دا ډلوایي پر اوربند او نورو مسلو بل امریکا سره د سولې د یوې هوکړې تر لاسلیک وروسته په هغو بین الافغاني خبرو کې بحث او خبرې وکړي چې د افغانستان حکومت به هم یو لوری وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن په کابل کې ورسپانو د افغانستان د سولې د پروسې کابل ته د زلمی خلیلزاد پر سفر او اوربند پاړه لیکنی تبصری خبري کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
ویسا ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلی چې سوله د ټولو په خیر ده او جګړه د ټولو بربادي ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلی ک افغان سیاستوال او طالبان د شریک لوی کور د برخلیک په باب فکر کوي نو باید د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي دوی باید په خپلو کې د باور او اعتماد د ټینګښت لپاره پرمخ ګامونه واخلي. شاته تګ یوازې یوه پایله لري چې د جګړو او د بدمرغیو دوام ده. د دنیا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی د تاوتریخوالي راکمول که اوربند. په سرمقاله کې یادونه سوې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره اوربند د مخکنی شرط په توګه وړاندې کړی خو طالبانو دا شرط او وړاندیز تل رد کړی. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې طالبانو منلې چې تاوتریخوالي به راکموي. تعریف یې دا دی چې په لویو ښارونو او عامه ځایونو کې به حملې نه کوي، دواړه خواوې به تر خپل کنټرول لاندې ساحو کې وي، د یو بل په قلمرو کې به مداخله نه کوي. د لیکوال په باور اوربند او د تاوتریخوالي کموالی دواړه په یوه معنا ده، نو نه باید نومونه د سولې د خبرو خانه وګرځي. هشتې صبح ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې ټینګار کړی چې ټول باید د نظام د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړو. په سر مقاله کې راغلی اوس چې امریکا او طالبان په خپلو کې هوکړې ته نږدې سوي، له افغان سیاستوالو سره په ملاقاتونو کې د زلمی خلیلزاد ټینګار دا دی چې د سولې لپاره افغان لوری باید ژر پلاوی وټاکي. لیکوال وړاندیز کوي حکومت باید یوازې د پلاوي په ټاکلو ټینګار ونه کړي، بلکې سیاستوال مدني فعالان هم په دغه پلاوي کې ورګډ کړای سي، څو د سولې په خبرو کې له جمهوري نظام نه ننګ وکړي. بلخوا د هیواد دولتي ورسپاڼې د سر مقالې عنوان دی د سولې لپاره هم مرکشي پلاوی سته او هم پیاوړې اراده. وړاندې په سر مقاله کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له قوله ویل سوي پلاوی داسې ټاکل سوی چې د ښځو په ګډون د ټولو اقشارو استازي پکې شامل دي. دا پلاوی ځکه تر اوسه نه دی افشا سوی چې طالبانو لانه د پډاګه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی او کنه.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري فوق العاده ګڼلې ده. نو موړي د دوشنبه پر ورځ ول چې د بشري حقوقو اړوند مسلو کې هم د تاشکند پرمختګ د ستایلو وړ دی. نور جزئیات لاجمل اناوري.
د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته د بشري حقوقو په مسلو کې د دې هیواد پرمختګ وستای. تاشکند کې چارواکو سره خبري ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا ته د پامپیو د سفر وروسته پړاو دی. نوموړي ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له ولسمشر شوکت مرزیایف سره وکتل او د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیک ملګرتیا په جوړولو کې د نوموړي د مشرتابه مننه وکړه. مایک پامپیو پر خپل ټویټر ولیکل زه ازبکستان د نوري پرانیستې ټولنې او یو حساب ورکوونکي حکومت د رامنځته کولو په موخه د اصلاحاتو د هڅو له کبله ستایم. مرزیایف په 2014 کال کې واک ته لرستو راهیسی د ازبکستان د خراب اقتصادي وضعیت د بهتره کولو او اصلاحاتو راوستلو لپاره یو لړ ګامونه اخیستي، خو لا هم د بشري حقوقو سازمان په ازبکستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په دې هیواد کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په واکمنۍ کې د بشري حقوقو پراخ سرغړاوي موجود و چې بشري حقوقو ډلو په وینا په ځینو برخو کې تر اوسه هم دوام لري. د کاملوف سره په شریکه خبري غونډه کې پامپیو ویل ازبکستان د مدني ټولنې لپاره چاپېر